تاندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو په نننۍ تاندې څانګې کې وږمه رشیدی هم را سره ده. زه نورگل شفق یم.
زما سلامونه هم ومنئ ځوانانو.
په نننۍ خبرونه کې مو ملګرو یوې سټیواردیس سره مرکه کړې، یوې داسې نجلۍ سره چې اوس په الوتکه کې د قربانۍ په حیث کار کوي
خو غواړي چې پیلوټ شي. د نجلۍ وجهه همدل ده.
د دې موضوع تر څنګ وږمې د مطالعې په اړه هم غږیږو کنه.
بله، چې ځینې ځوانان د مطالعې لپاره کتابتونونو ته ځي او ځینې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې مطالعه کوي.
هو، او ځینې بیا د مطالعه کولو حوصله نه لري. راسره پات شي. وګمی، یو وخت و چې انسانان یوازې په خوبونو او نکلونو کې الوتل.
بله،
خو
وخت داسې راغلی شفق صاحب چې انسانان د مرغه په څیر په الوتکه کې
الوتلی شي. هو، دویش کلنه واجیه همدل د آریانا افغان هوایی شرکت سره کار کوي. ملګرو د دې هم له پروا سره مینه وه. اوس یې کار په الوتکه کې مسافرو ته ښه راغلاست ویل دي. او د دې تر څنګ
هغوی ته ځینې ضروري معلومات ورکول، له ځینو بیړنیو حالاتو خبرول او هغوی ته د خوړو رسول دي.
هو، لنډه ده چې الوتکه یې دوهم کور دی او دا یې
کوربنه ده.
هو، واجیه همدل مو ملګرو دا ټلیفون لاره پیدا کړه، د مرکې وخت او ځای مو سره معلوم کړ، سره پیدا مو کړل. لرنګه غنم رنګه او په ونه یوه جګنجلې و.
ل پیژندګلوی ورسته داسې ویل چې له ماشومتوبه مې غوښتل د الوتکې قربانه یعنی ستوردس ووسم.
از خورترکی ما بسیار د یی کار علاقمند بودم. پوستایشان دیدم، خواستم کړم.
لور کولی مې له دغه کار سره علاقه و. کله چې خالی پوستونه خبره شوم نور ته راغلم. شپږ میاشتې یو ترننګ راکړل شو چې له مسافر سره باید څنګه چلند وکړو، په ځینو بیړنیو حالاتو کې مسافر څنګه وژغورو، که څوک ټپي کېږي نو څنګه لومړنۍ طبي مرستې ورسره وکړو. زموږ کار الوتکې ته له ننوتلو سره پیلېږي. د الوتکې په وار کې درېږو، مسافرو ته ښه راغلاست وایو، خپلې خپلې چوکۍ ورښیو، د سفر توکي یې ځای په ځای کوو. په اوږدو سفرونو کې د خوراک او څښاک غم هم خورو. بیا د الوتکې له الوتلو وړاندې ورته وایو چې کمربندونه مو وتړئ او له خپلو ځایونو د الوتکې تر الوتلو مخکې مه پاڅېږئ. که خدای مکړه بیړنۍ حالت پېښ شو نو په الوتکه کې څو دروازې لرو، هغه او له الوتکې د وتلو لارې ورښیو. بس همداراز له هغو سره کومک کوو.
برزنو کومک وکړئ.
ځوانانو، که هوا خراب وي او یا چې کله الوتکه په وریځو ورګډه شي نو ناڅاپه ښکته پورته کیږي او یو ډول لرزه کوي. نابلده کسان فکر کوي چې الوتکه پریوزي.
لومړی ځل چې کله الوتکه کې تلو نو همدغسې یو حالت نه وېرېدلی وم، خو وروسته پوه شوم چې هلته د ډار خبره نه وه، هغه یو عادي حالت و او همداسې کیږي.
بلې، وجه همدل هم همدا وایي چې زموږ یو کار همدغه دی چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې د مسافرو زړه وساتو او هغوی ته داسې ښکاره کړو چې د خطر کومه خبره نشته.
هو، هغه دیلی ته د خپل یو سفر کیسه کوي چې مسافر ورخطا شوی وو.
د پرواز دیلی سره وخت کې ابر پایان میزده شه، مسافرا رنگایشان سفید پریده.
دیلی ته د یو پرواز پر مهال چې کله ورځو زمګالو تک د زمکه خواته پوری وهله نو د مسافر رنگون سپینه وختي وو. ټول ډیر ورخطا وو، خو موږ په ډیره خوږه ژبه او مسکا ډاډ ورکاوه چې هیڅ کومه خبره نشته او دا یو هادي حالت دی چې زر به ختم شي. تاسو مه وېرېږئ. نو دا هم زموږ کار دی چې باید دوی ته ډاډ ورکړو. کله چې دوی موږ داسې ډاډه او په خندا ګوري او دا چې موږ لا هم لګیا یو، چاته ډوډۍ ورکوو، چاته جوس او اوبه ورکوو، نو دوی هم زړور او راحت شي.
راحت مې باشه.
خو همدل د دوه ډوله بیړنیو حالاتو یادونه کوي چې په یو کې دوی د مسافر د ژغورلو چانس لري
او په بل کې نه.
دوه ایمرجنسی داریم، یکی پلان شده است و یکی غیر پلان شده است.
دوه بیړنی یا ایمرجنسی حالتونه لرو چې یو پلان شوی حالت دی او بلی غیر پلان شوی. پلان شوی هغه دی چې موږ له خطر او د الوتکې له سکوته څو شېبې وړاندې خبرېږو. په هغه حالت کې موږ نوي ثانیې وخت لرو چې مسافر د محافظتي واسکټونو په مرسته له الوتکې روغ رمټ وباسو. مثلا که د بهر پر سر روان وو نو موږ په دې توګه خپل مسافر ژغورلی شو. غیر پلان شوی حالت هغه دی مثلا یوه الوتکه ناڅاپه له غره سره ټکر کوي، نو په هغه حالت کې موږ نه له ځان او نه هم له بل چا سره کومه مرسته کولی شو، ځکه چې هغه یوه ډېره ناڅاپي پېښه وي.
وجه همدل د ډېرو هیوادونو پر سر په الوتکه کې پرواز کړی خو ترکیه په زړه ډېره ورېږي.
هو، وایي چې کاش الوتکه مو هلته یو څو ساعته پاتې کېدای شوی چې زه په ترکیه کې ګرځېدلی وای.
کشور استانبول ترکیه را زیات خوښ دارم. زیات میخوایم اموجا باشم.
د ترکیه استانبول مې ډېر خوښېږي، ډېر زیات. زړه مې غواړي هماغلته ووسم. کله کله په زړه کې وایم چې کاش الوتکه مو د 2 ساعتونو لپاره هملته وای او زر بیرته نه وای راغلی. خو څه وکړو، نه کیږي، ځکه دا زموږ وظیفه ده، باید ژر بیرته
راشم.
که څوک غواړي زما غوندې د الوتکې قربانه شي، باید له 12 او یا له 15 فارغ واوسي.
بله، البته دا د وجې خبرې دي.
هو، ونه لوړه او یا میانه واوسي، له 3 کلونو یې عمر لوړ او تر تازه باید واوسي. دا د سټیوارډس کېدو شرایط وجې همدل راوښودل وګمې. او بیا یې وویل څه ویل؟
او بیا یې وویل چې موږ یوازې کوربتوب نه کوو، بلکې ځینې عملي کارونه هم وینو او چانس لرو چې د پیلوټۍ برخې ته راشو.
ما هم یاله از وظیفې بسیار خوشحستم، بسیار علاقمند هستم که پیلوټ شم.
زه اوس له خپلې وظیفې ډېره خوشحاله یم. زړه مې غواړي چې په راتلونکي کې یو ښه پیلوټ واوسم. اوس هم څو ځله داسې شوي چې د الوتکې کپتان موږ دننه ورغوښتي یو. د الوتکې ټیک آف یا الوتل او لینډینګ یا د الوتکې کېناستل راښودلې دي. د الوتکې ډېر سیستمونه یې راپېژندلې دي. زما خپله ډېر زړه غواړي چې پیلوټه شم او له دوی یو څه زده کړم. هو، موږ چانس لرو چې د پیلوټۍ برخې ته ورشو. ځینې نجونې او هلکان وو چې درس یې ووایه، اوس بېرته راغلي دي. هغوی په فلیپین هېواد کې روزل شوي دي.
فلیپین ټرین میګیان.
کملګرونو، ککله مو الوتکه کې سفر کاوه، د الوتکه د قربانو خبرې په یاد ساتي. خو ککله مو الوتکه د خرابې هوا له امله لړزیده یا کته پورته کېده، نو زما غوندې ونه راشي.
تاسې ته د څنګې له ازادۍ راډیو اورئ.
ځوانانو، په الوتکه کې که څوک په خوراک او څښاک پام غلطوي، نو ځینې بیا هم هلته کتابونه لولي او مطالعه کوي. چا مخته کتاب نیولی وي
او څوک په خپل کمپیوټر کې کار کوي. مطالعه ذهن تیزوي او فکر پراخوي. ملګرو، ځینې ځوانان اوس ولې مطالعه نشي کولی؟
د دې پوښتنې ځواب له دغو ځوانانو واورئ.
په دې وروستیو کې موږ تاسو چې ګورو که څومره چاپي رسنۍ زیاتې شوي دي، ورځپاڼې، مجلې او جریدې، مګر هم د کتابونو هغه کومه برخه وخت په وخت چې په کار ده، چې د خلکو د شعور او د لوست سوي ځاتې دوسره هغه برخم باید بډای شي. خو له بده مرغه چې انټرنیټ کوم ته ډیر سره کړی دي، یو دا رناخیست دي چې موږ چې څومره مطالعه په خوا کوله، د کتابونو او د نورو په هغه باندې زیاتې اغېزې کوي. زما ملګری هم چې څومره ګورم، هغه هم ټول ورځ فیسبوک ته ناست وي، انټرنیټ ته ناست وي.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مې مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله، اوس چې کتاب راوخنم بیخي کتاب یې واپړنه، زه ډیر په مشکل یې لشم، نو نشم کولای چې زه مطالعه وکم. بس زړه مې
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي، په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصلن کې هېڅ معنا نه لري.
وږمې یو سپینګیری حاجي نعمت ګل پرګنیز چې له لیک لوست او مطالعې سره ډېره مینه لري، د کابل په کتاب ښار کتابتون کې مې ولید. هغه که یو خوا اوسني ځوانان ملامتوي چې ولې مطالعه نه کوي، نو بل خوا د خپلې ځوانۍ د وخت کیسې او ارمان کوي
چې کاش
د اوسنۍ اسانتیاوې موږ د ځوانۍ په وخت کې وای، چې موږ به د ډیوی او د 14 سپوږمې ته کتابونه لوستل.
زموږ په وخت کې ډېر ستونزې وي، ډېر مشکلات وو. کتابخانه نه وي، انټرنیټي اسانتیاوي نه وي، کتاب نه وو، برېښنا نه وه. نو متبره سلیب لاټین لرو، چراغ به لرو، نور بیچارهګانو به نو ډیوی نه استفاده کول. بعض وخت کې چې سپوږمې به ښه زیاته روښنایي لرله، سپوږمې د رڼا نه به په استفادې سره کتاب به هم لوستو، خپله مطالعه به هم کول. بعض ځوانان چې موږ ګورې متاسفانه مطالعه نه کوي. والله وسنګي ځوانان لټي باید ونه کی. ټول امکانات دلته وته شته دي، برق شته دي چې د شپې تر هر وخت پورې کولای شي، انټرنیټ شته دي او مکمله کتابخانه ټول جهان ټول شي نه دا تر کولای شي، په خپل کور په خپل دغه محل کې دا کتلی شي. کتاب وته شته دي، کتابخانه شته دي، امیدوارې و چې مطالعه وکړي.
شیرین عمر چې تیریږي دغه درې دیو بو پچ بیگی دریخ دیره.
ځوانانو، هغه د چا خبره، ټول انسانان یو ډول نه دي کنه. داسې ځوانان شته چې اوس هم کتابتونونو ته ځي، مطالعه کوي، له انټرنیټه د خپل خوښې کتابونه ډاونلوډوي او لولي.
هو، په افغانستان کې هم هر کال په ادبي، کلتوري، مسلکي او معلوماتي برخه کې وګمې ګڼ کتابونه چاپیږي. په لسګونو دولتي او شخصي کتابتونونه شته او جوړیږي.
بله، رښتیا هم اصلاح کتابتون هم له هغو یو دی. د مختلفو علومو نږدې 40,000 کتابونه لري. ګڼ ځوانان هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هو، په یاد کتاب پوهنتون کې ملګرو له څو ځوانانو سره غږېدلی
یو. زما نوم عبدالواحد ده، کابل پل تخنیک پوهنتون نه تیر کال فارغ شوم. زه خپله له مطالعې سره ډېره زیاته مینه لرم او همیشه عمومي مطالعه، خپل تخصصي مطالعه او مختلف کتابونه مطالعه کوم هر وخت، یعنی هر میاشت لپاره زه خپله ځان ته کتاب لرم، بعضې وخت له انټرنیټ نه هم ګټه اخلم. یو کتابچه لرم وړه په جیب کې، مهمه جمله مې چې ډېره خوښه شي هغه کتابچه کې یاداشت نیسم ځان سره، کله کله یې په فیسبوک کې هم له ورونو سره شریکوم.
زما نوم محمد ربی، غزنی ولایت څخه یم. هر کله چې وظیفې نه وخت پیدا کوم بیا راځم اصلاح کتابخانه ته، دلته کتاب مطالعه کوم. معمولا زه مازدیګر له خوانه کتاب مطالعه کوم، مسلک اړوند کتابونه هم مطالعه کوم او نور. اصلاح کتابخانه کې الحمدلله تفاسیر ډېر زیات موجود دي، زه اکثرا تفاسیر مطالعه کوم. انټرنیټ نه استفاده کوم، خو ډېر کتابونه دي چې انټرنیټ کې نشته، مجبور چې کتابونه ته مراجعه وکړم.
ځوانانو د دغه کتابتون مسؤل مظهر الدین وایي چې د دوی کتابتون ته زیاتره د پوهنتون محصلین ورځي،
او زیاتوي چې د میرمنو لپاره یوه ورځ ځانګړې کړې ده چې ځینې کورونو ته د مطالعې لپاره لزانه سره وړي او ځینې
همدلته لولي او نوټ اخلي.
عموما دلته محصلین او محصلات راځي، او مونږ دلته یو ورځ زنانو لپاره خاص کړی دی، او په هغه ورځ کې مسؤل هم دلته زنانه وي. دلته دېرش کسان، پنځه دېرش کسان ځوانان هر ورځ اته بجې نه والا څلور بجې پورې تک راتګ کوي، اکثرا دلته لولي، او کله کله نوټ هم ضرورت وي نوټ هم اخلي. کله چې دوی ته ضرورت پیښ شي چې یو کتاب باید ځان سره کور ته ویسي، مونږ دوی ته ورکوو محدود روپۍ د دې نه ضمانت په تور باندې اخلو، او هغه معینه مده چې تکمیله شي هغه بیا کتاب راولي دلته، خپل پیسې بیرته اخلي. خلق راځي مطالعه کوي، د دې ځنه مطالعه کوي. نور ځایونه کتابخانه شته، کتابتونونه ډېر دي او ډېر علاقه مند دي، راشه الحمدلله.
دوستانو، په کابل کې د پامیر سینما په څنګ کې د کتاب خار په نوم یو کتابتون دی. که څه هم هر ورځ سینما ته تلونکي ځوانان تر هغه ډېر وي چې کتاب خار کتابتون ته ورځي، خو وږمې میر احمد یاد چې یو ځوان شاعر او لیکوال دی، هماغلته په کتاب خار کې مې ولید. هغه د مطالعې د ارزښت په اړه غږیږي او وایي چې کچېرې مو د یوې پر ځای څو ژبې زده وي، نو لا ښه ډېره او ګټوره مطالعه کولی شو.
په خپله په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. اکثر چې وخت پیدا کوم مطالعه کوم، ما سره خپل کتابونه دي چې د ځان سره مې ساتلي دي. نه بغیر انټرنیټ کې نن سبا زرګونو کتابونه شته چې هغه مونږ ته په ډېر کم مصرف باندې هغه زمونږ لاس ته راځي، او مونږ د هغې سره خپل معلومات زیاتولی شو. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول پکار دي چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، نه یوازې دا نه چې سړی د پاغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به مونږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې د مونږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده، دومره مطالعه ډېره کولی شو. څومره چې مطالعه ډېره کوو، همدومره به زمونږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زمونږ خبرې پخېږي.
محمد ربی نبی زاده چې د کابل پوهنتون له حقوقو پوهنځي فارغ دی، وایي چې د مطالعې پر مهال باید یوه وړه کتابچه هم له ځان سره وساتو
چې ځینې یادښتونه واخلو او د کتاب ځینې ډېر ګټور ځایونه په نښه کړو.
دی هم درز وایي چې د مطالعې ترمنځ لږه دمه او په یوه داسې ځای کې کېناستل چې مناسبه رڼا ولري
د ښې مطالعې لپاره ضروري کار دی.
څو خبرې دي چې موږ ته کومک کوي چې ښه مطالعه وکړو. اول دا چې که نیم ساعت مطالعه کوو، باید یو پنځه دقیقې لس دقیقې وقفه وکړو او تفریح وکړو، پرې نږدو چې ډېر ستړی شو. بل هغسې کتابونه مطالعه وکړو چې ورسره علاقه لرو. آرامه ځای او آرامه فضا باید وي. کله چې موږ تاسو مطالعه کوو، باید ځان سره یو کتابچه ولرو، مهم مسایل کتابچه کې یادداشت وکړو. دا هم ډېر ښه طریقه ده که موږ تاسو نه هغه صفحه هېر شي، نو مجبور چې بیا ورته مراجعه وکړو. کېدای شي موږ نه هېر شوي وي، خو که نښه موږ سره موجود وي، نو کولی شو چې خپل مطالعه مسلسل او په ترتیب سره هغه کړو. دا ښه طریقه ده.
ملګرو، اورېدلی به مو وي چې کتاب بهترین دوست دی. په دې هیله چې ډېر کتابونه د ځان ملګري کړو، تاندې څانګې پای ته رسوو.
الله مو مل سره.